درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماستیکر څلور بجې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د طاهر روشن ته تخنیکی همکاري وړاندې کوم. لومړی هم خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو یو استازي د دغه هیواد د ستونزو حل د نجونو پر تعلیم د لګول شویو محدودیتونو لري کول او د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد د نه استفادې ډاډ رامنځته کول بللی دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو همغږې کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو دغه څرګندونی په کابل کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په کتنه کې کړی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نن یو خبر پانه کې ویلي چې سینیرلی اوغلو او ملپلاوی ویلي چې یونمات نړۍ او طالبانو د اړیکو پر نږدې کېدو کار کوي. فریدون سینیرلی اوغلو چې یو وطلی ترک دیپلومات دی له څو میاشتو راهیسې د افغانستان د وضعیت په ارزونه بوخت دی او ټاکل شوی خپل راپور د راتلونکي نومبر میاشتې په 18مه نیټه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې کړي. په افغانستان کې د یونما د بشري حقونو څانګې د دغه هیواد د بشري وضعیت په اړه په تازه راپور کې په بیلابیلو برخو کې د بشري سرغړونو یادونه کړې ده. په دغه راپور کې چې نن خپور شوی د روان 2023 میلادي کال په جولای، اګست او سپتمبر میاشتو کې بشري سرغړونې مستند شوي او د طالبانو له حکومته غوښتل شوي چې دا حقونه خوندي کړي. په راپور کې د ښځو د کار د بندیز برخه په سر کې راخیستل شوی او ویل شوي چې په جولای کې د طالبانو امنیتي پرسونل پر یو شمیر هغو سنگارتونونو چاپه وهلې چې په پټه فعالیت کاوه. په راپور کې د ښځو د آزاد تګ راتګ په برخه کې هغه بندیز ته اشاره شوی چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر د اګست په شپږویشتم په بامیان کې اعلان کړ او بندي امیر پارک ته د ښځو تګ منع کړ. په راپور کې د نجونو د تعلیم دوام د بلې سرغړونې ونی پټوګیا شوی او د غراز راغلی چې په همدې درې میاشتو کې په عام محضر کې د درو وهلو پریکړې هم عملی شوې دي. په راپور کې د ملکی مرجوب لپاره وضعیت شبلل شوی او ویل شوی چې د نورو کلونو پرتله سشکال د اخترونو او عاشورا مراسم هم له کومې لوی امنیتي پیشې پرته ترسره شو. یونمال بندیانو او توقیف شویو سره د ناوړه چلند او شکنجه د بشری او رسنیزو فعالانو نیول کېدو او یو شمېر نورو مسلو ته هم اشاره کړې ده. د طالبانو د حکومت چارواکو د غراپور په اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. د پاکستان د کرکټ ملي لوبډله او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام په سیالیو کې له یو بل سره مخامخ دي. تر دې دمه پاکستان چې پچې ګټلې ده او بیټینګ کوي په درې څلبېشت اوورونو کې 214 منډې کړې دي او 15 لوخاړې له لاسه وتلې دي. د افغان بالرانو په منځ کې نور احمد درې پاکستانی لوخاړې سوځولې دي. د دې مسابقې حال په همدې خبرونه کې درکو. د پاکستان پر اولپډي شهر کې وی محکمې په خوانی صدر اعظم عمران خان او د بهرنۍ چارو په خوانی وزیر شاه محمود قریشی د پټو اسنادو په افشا کېدو تورن کړل. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور لمخې دغه په خوانی چارواکو ته د دوسیه د هغه سند لمخې جوړه شوې چې تیر کال په واشنگټن کې د پاکستان د سفیر ته لاسه شوې دي. عمران خان او شاه محمود قریشی دواړو پر ځان لګول شوې تورونه بیا اساسه بللې دي. عمران خان ادعا کوي چې دغه سند د دې ثبوت دی چې د تیر کال د پاکستان د پوځ او متحده ایالاتونو لخوا له واکه لري کړی شو. خان د تیر کال په اپریل میاشت کې د پارلمان لخوا سلب صلاحیت شو او وروسته یوې محکمې د دولتي ډالیو د پلور په تور په درې کاله حبس محکوم کړ. نوموړی د اګست له میاشتې راهیسې د اختلاس په جرم د درې کلن حبس موده بشپړوي. او د اسرائیل جنگیالو ته کنن سهار وختي یو ځل بیا پر غزې بمباري کړې ده. راپورونه وایي چې اسرائیل هغه سیمې هم بمباري کړې چې ملکي فلسطینیانو د جګړې له ویرې پکې پناه اخیستې ده. تاسو زموږ شخص له ازادي راډیو اوري. یونما په یو نوی راپور کې د طالبانو له لوري د بشري حقونو د سرغړونو یادونه کړې. په ترافیکی پیښو کې مرجوب لري زیاتې شوې دي.
عامل د ټکر دا و چې سړک تنګ او غټ موټران په دالار دي، کوچني موټران هم دي.
د افغان میرمنو لپاره د کاناډا د ښځو انسټیټیوټ به سرپرستنجونو ته آنلاین شوانځي جوړ کړی دی. د هلمند اوسیدونکو شکایت لري چې په ولایت کې ښځینه ډاکټرانې کمی دي.
پیر پاته ولایت پر داغه ثواب باندې زاده ډاکټران پر ثواب باندې زمر سره بس د زمر په ولایت کې زنانه ډاکټران نهسته.
په هرات کې له زلزله وروسته کار کم شوی دی.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما په یو نوي راپور کې په افغانستان کې په ځانګړي ډول د طالبانو د حکومت لخوا د جولای، اګست او سپتمبر په میاشتو کې د بشري حقوقو د سرغړونو د دوام خبر ورکوي. په دې راپور کې د طالبانو لخوا پر سنگارتونونو او د هغوی پر ملکیانو او د هغوی پر مالکانو د بریدونو، د شزونجونو، د ورتګ بندیز په عام محضر کې د جسمي مجازات او د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د نورو سرغړونو مواردو ته اشاره شوې ده. حسیب الله تلاش را سره د نور جزئیات د راپور لداورو.
سلامونه. په افغانستان کې د طالبان لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یونما د بشري حقوقو څانګې په جولای، اګست او سپتمبر میاشتو کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو قضیې څېړلې او په یو راپور کې وړاندې کړې دي. په دې راپور کې ځینې موضوعات لکه د عدالت پلي کول، هغه پالیسۍ چې له بشري حقوقو د خلکو بې برخې کول یادېږي، او د ژوند ازادۍ او شخصي امنیت له حق څخه سرغړونه ده شامل دي. په دغه راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خپور شو، د طالبان له حکومت غوښتل شوی چې د دغه حقونو ساتنه وکړي. په راپور کې د ښځو د سنگارتونونو د بندیز موضوع مطرح شوی او دا شوی چې طالبانو له دغه بندیز سرغړونکو سره له تاوتریخوالي ډک چلند کړی دی. د راپور له مخې د جولای په 19مه د شاوخوا 25 سنگار کوونکو میرمنو یوه ډله په کابل کې پر دوی د بندیز پر ضد د سولهیز لاریون لپاره راغونډ شوی وي، خو د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا د اوبو په شیندلو او هوایي ډزو سره تیتو پرک شول او څلور خزینه اعتراض کوونکي ونیول شوي چې وروسته بیا په هماغه ورځ خوشی شوي. دغه راز راپور کې دا هم ویل شوي چې د طالبانو استخباراتو په یو ولایت کې د خزو پر یو سنگارتون برید کړی. د سنگارتون څښتن او ورور یې له فزیکي پلوه ځورولی دي. د یونما د بشري حقوقو څانګې په خپل راپور کې دا هم په ډاګه کړی چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا بند امیر ته د خزو پر تګ راتګ بندیز لګولی او طالبانو پخوا هم تفریحي پارکونو او ورزشي لوبغالو ته خزې له ورتک منع کړی وي. د راپور له مخې د سپتمبر په لومړیو کې په خوست او زابل کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت چارواکو په لاوډ سپیکرونو کې اعلان وکړ چې خزې له حجاب پرته محلي بازارونو او دوکانونو ته نه ځي. یونما د نجونو پر زده کړو د بندیز دوام د یوې بلې سرغړونې په توګه یاد کړی او ویلي دي چې د اګست په 23مه د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې طالب ځواکونو د محرم د نشتون له امله د لوړو زده کړو لپاره دوبۍ ته د ویډلې ځینې محصلینو د تک مخه هم نیولې ده، خو وروسته بیا له دغه نجونو څخه یوازې 55 دوبۍ ته رسېدلې دي. د یونما په راپور کې دا هم ویل شوي چې په دې دریو میاشتو کې په عام محضر کې د خلکو د وهلو پرېکړه هم عملي شوې ده. له دې جملې څخه په سرپل کې 2 ښځې او 18 نارینه او په زابل کې 1 ښځه او 8 نارینه یاد شوي دي چې په درو وهل شوي دي. د طالبانو حکومت وایي انځبی الله مجاهد په دغه راپور کې د یادو اداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو طالب چارواکو تر دې وړاندې هم ځینې ادا قضیه تایید کړي او هغه یې د اسلامي شریعت پلي کول بللي او ځینې نورې ورته قضیه رد کړي دي. خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د ښځو د بشري حقونو د خرابېدو په اړه اندېښمن دي او ادا کوي چې د طالبان لخوا تر ګواښ لاندې او څاریږي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر زر زیات کسان په ترافیکي پیښو کې وژل شوي او نږدې 4000 نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت ویندوی عبدالمتین قانې پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې په دې موده کې د هیواد په شارونو او لویو لارو کې له 2000 زیات ترافیکي پیښې شوي دي. نوموړي کڅ هم د ترافیکي پیښو دلیل د موټر چلوونکو لخوا د موټرونو تیز غلول او بې احتیاطي و بلل، خو د دې ډول پیښو قربانیان او موټر چلوونکي بیا وایي د ترافیکي پیښو نور عمده علتونه د ځینو سړکونو خرابوالی او نریوالی یا کم عرض دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
لامل د ټکر دا و چې سړک تنګ او غټ موټران هم په دا لار ځي، کوچني موټران هم ځي.
دا د جواد غږ دی چې په یوه ترافیکي پیښه کې ټپي شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابل جلال آباد پر لویه لاره په یوه ترافیکي پیښه کې ټپي شو او اوس یې هم درملنه روانه ده.
جلال آباد خواسه روانو کابل ته سرخه خان پر منطقه باندې او بل موټر دا اوس د کابل سره روان دی. سره منځ سو له ټکر مو سره اوس درې نفره موږ په موټر کې وو، درې سره ژوبلې وژي او دا منطقې
د کابل ښار اوسیدونکي زرافشان وایي چې څه موده وړاندې مور د کابل ښار په شهید آهنګرا څلور لارې کې موټر ووهله او لاسونه یې مات شول.
له بده مرغه مور مې د شهدای آهنګرا په څلور لارې کې ټپي شوه چې د وزیر اکبر خان روغتون ته تر لیږدولو وروسته یې لاس عملیات شو، خو ښه نه شوه. له څه ځنډ وروسته بیا د وزیر اکبر خان روغتون ته لاړو، خو تر اوسه هم مور مې ښه شوې نه ده. لاسونه یې مات دي او بیا عملیات ته اړتیا لري.
دوی د سړکونو خرابوالی او په ځینو مواردو کې د سړکونو کمرس د ترافیکي پیښو مهم لامل بولي. تمیم چې د کابل جلال آباد پر لویه لار موټر چلوي هم د دې لویې لارې له خرابوالي شکایت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
یو تقریبا یو نیم میاشت مخکې کابل خواته مرکت کړی و، نو په لاره کې یو ګاډ ټکر وکړو، کورولا 2000 ته ویل شو. دې وجه سړک لامل نه موږ ټکر وکړلو، خو دولت نه جدن خواهش کوو چې دا سړکونه هر څه تر جوړ کړي، ترمیم کړي.
دا شکایتونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ته یک شمې پورز وویل چې د روان لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ترافیکي پیښو له امله تر 1000 ډیر کسان وژل شوي او شاوخوا 4000 نور ټپیان دي. د دغه وزارت ویان عبدالمتین قانی خبریالانو ته وویل
په تیرو شپږو میاشتو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې 2228 ترافیکي پیښې شوي دي چې له بده مرغه زموږ 1900 هیوادوال پکې شهیدان او 3390 تنه نور پکې ټپیان شوي دي.
نوموړي د دغو ترافیکي پیښو لامل د موټر چلوونکو لخوا د موټرونو تیز ځغلول او بې احتیاطي وبلله او له هغوی یې وغوښتل چې د موټر چلولو پر مهال احتیاط وکړي. د یادونې ده چې په وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په لویو لارو کې د ډیرو ترافیکي پیښو راپورونه هم ورکړل شوي دي.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
د هلمند یو شمیر اوسیدونکي وایي چې له یوې خوا په دغه ولایت کې د ښځینه ډاکټرانو شمیر کم دی او له بلې خوا هغه چې شته غیر مسلکي دي. دوی غوښتنه کوي چې چارواکي دي د هغو ډاکټرانو په اړه پلټنې وکړي چې مسلکي نه دي او خلکو ته سم درمل نه ورکوي. د موضوع تفصیل واورئ.
د هلمند ولایت اوسیدونکي د ښځینه ډاکټرانو له فعالیتونو شکایت لري او ادعا کوي چې اکثره غیر مسلکي دي او د دوی د ناروغانو درملنه نشي کولای. د نوموړي ولایت اوسیدونکي زبی الله وایي په یاد ولایت کې د مسلکي ډاکټرانو شمیر کم دی.
ډیر پاته ولایتي پر دغه سبب باندې د ډاکټرانو پر سبب باندې زموږ سره بس د زموږ په ولایت کې زنانه ډاکټران نهسته. ډیر کمې دي، هغه چې موږ مریضان ورولو پیسې را سواخي پیدا ده نه ورسره کیږي. وروره په دا نور منطقو کې په دا نور ولایتو کې شش ډاکټران نهسته او زموږ ولایت سي دي ډیر خوار ولایت دي د ډاکټرانو پر برابر باندې.
د یاد ولایت وستونکو وای غیر قانوني معالجه او درملنه خلکو ته په زیان تمامیږي. د دغه ولایت یو بل وستونکو ولی ولا ازادي روډي ته وویل شزینه ډاکټران له خپل فیس څخه زیاتې پیسې اخلي چې د دوی وس پر نه رسیږي. دوی وای خپل مرمنې څو واره شزینه ډاکټرانو ته بيولې او په درملنه زیاتې پیسې لګولې خو درملنه نه ده شوې.
د زنانه ډاکټرانو خو نه ستاسو مستس په وطن کې د شخصي ناش چی دا چې زنانه ورولې انډوالن یا په تداوی پیژنې په دوا پیژنې دوا سمور کوي مرزه یا وایي دا بل شی ورکی مجبور غلی شخصي ډاکټرانو ته دوا را کړی دا انجه پیسې د 1500 غوانی غواړي چې دوا را واخو 2000 2500 3000 راایي کی موږ د جی ورچانه لرو چې موږ دا دوا را واخو موږ غواړو چې خپل وطن ته خپل ملک ته خدمت کوو. په حقیقت سره معنا نوم د اسلام را باندې پروت دی بایش دی خپل وطن ته داسې ډاکټرانی راوړي چې زدکړه کړي نه نه زدکړي دا ملي ارزو ده د مشرانو.
په هلمند کې یو شمیر طبي کارکونکو هم وایي چې روغتیا پالان باید خلکو ته د عامې روغتیا وزارت د طبي قوانینو په رڼا کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. له هغه پرته خپل سر معالجه د ولس په زیان ده. د دې ولایت یو بل اوسیدونکی محمد ولی وایي د ښځینه مسلکي ډاکترانو نشتوالی دوی له سختو ننګونو سره مخامخ کړي دي.
ډاکتران خو اول دواره داسې ډاکتران ګرسر کې زموږ په ټول افغانستان کې نشته چې هغه د رسیدلي ډاکتران یا ډېر تعلیم کړي یا ډېره تجربه لري. داسې ډاکتران خو اول موږ ستې په ټول افغانستان کې نشته. خو بیا هم په دې لمن کې چې دي ډېری ډاکتران دي ډېری کمزوري دي. خلکو چې دا زنانه مریضان وروستلي د ګټې پر ځای باندې تاوان ورته کړی. نو د دولت سمیدا خایشت دي چې په ډاکټرانو ته ډیر پام لرنه وکړي. ډیر خلک پلشکړي دي ډیر خلک وژلي دي.
هڅه مو کړه چې په دې اړه پر هلمند ولایت د واکمنو طالبانو نظر هم واخلو خو هغوی زموږ تلیفون ځواب نه کړ. پر افغانستان د طالبانو د دوم ځل واکمنۍ له پیل وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د یاد ولایت اوسیدونکو له دې وړاندې پر طالبانو غږ کړی و چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په نړیوال جام سیالیو کې مسابقه روانه ده. په چې پاکستان ګټلې او تر دې دمه په شپږ څلوېښت اوورونو کې دوه سوه څلور دېرش منډې کړې. پنځه لوبغاړي سوځېدلې دي. د پاکستان درې لوبغاړي نور احمد وسوځول چې له ډېره وخته وروسته په لومړي ځل په دغو مسابقو کې شامل کړل شوی دی. او لومړی لوبغاړی عصمت الله عمرزی وسوځو. دوهمې هم محمد نبی. د پاکستان په لوبغاړو کې چې سوځېدلې دي او شلوبه یې هم کړی دی. یو هم عبدالله شفق دی چې اته پنځوس منډې وکړې. امام الحق ولس وکړې. بابر اعظم څلور اویا منډې وکړې. محمد رضوان چې د دوی ډېر تکړه لوبغاړی دی یوازې اته منډې وکړې شوې. او سعود شکیل اته ویشت منډې کړې دي. دا هغه لوبغاړي دي چې سوځېدلې دي. خو دا شیبه د پاکستان له لوري شاداب خان لوبه کوي چې په نهه ویشت منډو یې دوه ویشت منډې کړي دي. همداراز افتخار احمد په پنځلسو توپونو شپاړس منډې کړي دي. د افغانستان د شو بالرانو لکه د راشد خان، نور احمد او محمد نبی اوورونه بشپړ شوي دي. دواړو درې سرو لس لس اوورونه لوبولي دي. اوس پر راشو یو بل موضوع ته. د افغان میرمنو لپاره د کاناډا د ښځو انسټیټیوټ له زده کړو بې برخې افغان نجونو ته د پوهې ونې په نوم یو آنلاین ښوونځی جوړ کړی دی. د پوهې ونې آنلاین ښوونځی د مسؤلانو په وینا اوس مهال په افغانستان کې سل او په پاکستان کې شپېته زده کوونکي لري. له شپږم ټولګي پورته یو شمېر جوړې چې ښوونځي ته د تګ اجازه نه لري د داشان آنلاین ښوونځیو د جوړېدو هرکلی کوي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې لزده کړو د بې برخې نجونو ته د آنلاین زده کړو د زمینې د برابرولو د هڅو په دوام د افغان میرمنو لپاره د کاناډا د ښځو انسټیټیوټ د پوهې ونې په نوم یو آنلاین ښوونځی جوړ کړی دی. په دې ښوونځي کې سل نجونې له افغانستانه او شپېته نجونې له پاکستانه د افغانستان له ښوونیز نصاب سره سم له اووم تر لسم ټولګیو پورې په آنلاین ډول زده کړې کوي. د پوهې د ونې د ښوونځي د مسؤلینو په وینا دغه ښوونځی په افغانستان کې دننه او بهر تر لسو ډېر ښوونکي لري چې ځینې یې په معاش او ځینې یې له معاش پرته تدریس کوي. د یاد آنلاین ښوونځي یو غړي رفی سمیم د دې ښوونځي د جوړېدو د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل.
هدف اصلي همي بود.
اصلي موخه دا و چې له کلنیو څو کسانو ته چې موږ کولای شو زده کړې وکړو تر څو دوی زده کړې پرې نه کړي او که یو ورځ ښوونځي پیل شي یا بل ځای لاړ شي نو دوی وخت به نه ضایع کړي. دوی به له دې ښوونځي آنلاین زده کړې وکړي چې وروسته به وکولای شي لوړو ټولګیو ته ارتقا وکړي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي. زه هیله لرم چې موږ ښوونځي ته وده ورکړو او زده کوونکو ته
تر دې ډیر خدمات چمتو کړو.
د پوهې ونې ښوونځي مسؤلین وایي په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو او برېښنا نشتون له امله یې ښځینه زده کوونکو ته د وړیا تدریس تر څنګ د میاشتني انټرنیټ پیسې، ټبلیټ او پاور بانکونه هم ورکړي دي. د دې آنلاین ښوونځي یوه زده کوونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
وقتی که مکتب ها برای ما بسته شد،
کلا چه خوانزی زموک پا مخا و ترل شول، زیلا درسونو سخه لری پاتی شوم، لانی کمر غدا درسونو ما ترکرل شول، او دیر گته وردی، زی خوشحالیم چه دوی ما تا یو تابلیت را کر، او پا میاشت که پیسی را لیگیلی، زی خوارم چه دا درسونو دوام ولری،
ادامه داشته باشد.
په ورته وخت کې د دغه ښوونځي یوه ښوونکې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، وایي چې له زده کړو بې برخې نجونو ته د درس ورکولو د خدمت تر څنګ له آنلاین میتود سره آشنا شوی او توانېدلی چې د میاشتني عاید په ترلاسه کولو د خپلې کورنۍ مالي ملاتړ وکړي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل:
که بتوانیم ادای محدودی را هم با ثبات نگه داریم شاید
که موږ وکولی شو یو محدود شمیر خلک لوستی وساتو، ځکه چې نجونې د ټولنې نیمایي برخې جوړوي او د یو انجلۍ په زده کړې سره یوه کورنۍ باسواده کیږي. نو زه به د آنلاین درسونو څخه د نجونو د باسواده کیدو برخه کې ډیره هڅه وکړم. ما له آنلاین زده کړو تجربه ترلاسه کړه. د آنلاین تدریس له میتودونو او ټیکنالوژي سره مې آشنایي پیدا کړه او اوس زه کولی شم چې خپلې کورنۍ مالي ملاتړ وکړم.
په هم از لحاظ مالیاتي توانستم فامیل خدا کمک نمای.
د طالبانو حکومت له څه باندې دوه کلونو راهیسې پر ښځو نجونو د نورو بندیزونو تر څنګ د شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځي د دوی په مخ تړلي او له نږدې یو کال راهیسې دوی په پوهنتونونو کې له زده کړو هم منع کړي دي. د طالبانو لخوا د دغه بندیز له دوام وروسته یو شمېر افغان ځوانانو او فعالانو د زده کړو د بې برخې نجونو لپاره کورني او آنلاین ښوونځي جوړ کړل چې د پوهې ونې ښوونځی یو له هغو څخه دی. د دې ټولو محدودیتونو سره سره طالبان تل دا کوي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو خلکو په ځانګړې توګه د افغان ښځو حقونه خوندي کړي دي. پر طالبانو له پراخو نیوکو او غبرګونونو سره سره بیا هم تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او دغه شان د پوهنتونونو دروازې د نجونو په مخ نه دي پرانیستي او د څو محدودو دفترونو پرته یې ښځې هم په دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع ده. اسرائیل جنگي الوتکو نن سهار وختي یو ځل بیا پر غزه بمباري کړې ده. راپورونه وایي چې اسرائیل هغه سیمې هم بمباري کړې چې ملکي فلسطینیانو د جګړې له ویرې پکې پناه اخیستې ده. له بلې خوا نن غزې ته چې د حماس تر کنټرول لاندې سیمه ده، نن د مرستو یوې بلې وړې جوپې ته د لیږلو اجازه داسې مهال ورکړل شوه چې اوسیدونکي د خوړو، اوبو او سرپناه له کموالي سره مخامخ دي. اسدالله لودین راسره دی چې نور جزئیات درکړي.
داسې ښکاري چې اسرائیل پر غزې پراخ ځمکني عملیات پیلوي او دغو عملیاتو ته د چمتووالي نښې نښانې له ورایه تر سترګو کیږي. اسوشیټډ پریس خبری اجانس لیکلی چې اسرائیل ګڼ شمیر ټانکونه او سرتیری د غزې پولې ته نږدې سیمو کې ځای پر ځای کړي دي او خپل خواته سرحدي سیمې تخلیه کړي دي. اجانس د اسرائیلي چارواکو په حواله وایي چې دوی هوایی بریدونه د دې لپاره ډیر کړي چې د ځمکنیو عملیاتو په راتلونکو پړاوونو کې د خپلو عسکرو لپاره د خطر کچه راکمه کړي. له دې سره هممهاله د اسرائیلو او حماس ترمنځ د جګړې د پراخېدو اندېښنې هم زیاتې شوې. دا اندېښنې وروسته تر هغه راولاړې شوې چې اسرائیلو پر اشغال شوې لویدیځه غاړه سوریه او لبنان بریدونه وکړل او له حزب الله سره یې چې لسګونه زره توغندي لري ډزې تبادله کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یکشنبه په ورځ خپلو سرتیرو ته په وینا کې ویلي که حزب الله پر دوی برید وکړي خپل ژوند به خطر کې واچوي او دوی به د لبنان دولت له منځه یوسي. د حزب الله سیاسي خوځښت د لبنان د متفرق دولت یو برخه ده چې وسلوالې د دولت له کنټرول بهر سیمو کې فعالیت کوي. د اسرائیل او حماس جګړه د اکتوبر په 1 وروسته تر هغه پیل شو چې حماس په ناببره او غلچکی برید کې پر اسرائیلو زرګونه توغندي وتوغول او وسلوالې د اسرائیلو خاورې ته دننه شول. د اسرائیل خواته د سباندې 1400 کسانو چې اکثره یې ملکیان دي د وژنې خبره شوې او لکتر لګه 222 تنه اسرائیلیان حماس حماس لزان سره غزې ته برمته بيولي دي. د فلسطین خوا ته بیا مرګ ژوبله څو برابره زیاته ده او اسوشیټډ پریس خبري اژانس د فلسطین د روغتیايي چارواکو په حواله لیکلي چې د اسرایلو په بریدونو کې د تر اوسه 2400 کسان په غزه کې وژل شوي. په غزه کې بشري وضعیت نازک دی او د شنبې په ورځ یوازې 40 لاریو ته اجازه ورکړل شوه چې د جګړې زیانمنو شوو سیمو ته مرستې ورسوي. اسرائیل پرون یکشنبه 15 نورو لاریو ته هم اجازه ورکړه چې د مصر له لارې غزې ته مرستې ورسوي. په دغو مرستو کې چې د امریکا په غوښتنه شوي اوبه، خواړه او طبي وسایل شامل دي. خو مرستندویه ادارې اړتیا ډېره یادوي، ځکه د غزې د 2.3 میلیونه وګړو سمه نیمایي برخه له خپلو سیمو بې ځایه شوې ده.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ په نړیوال جام کې مسابقه روانه ده. پاکستان تر دې دمه 216 منډې کړي، 15 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي او اوس ورته 2 اوورونه او 2 توپونه پاتې دي. اوس هم وابره چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
یور ایشاری ویو خبرونې خپلې یوې مقاله ته دا سرلیک ورکړی چې طالبان بدلون ته اړتیا لري، خو په خبره یې هغوی د بدلون د مسیر په مخالف لوري روان دي. مقاله کې راغلي چې نړیوال د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره منتظر دي چې دغه حکومت بشري حقوقو، د بیان ازادۍ او د نجونو تعلیم ته درناوی وکړي او د حکومت جوړښت پراخ بنسټ کړي. خو وړاندې لولو چې د طالبانو حکومت په ټولو دغه برخو کې شاتګونه لري. مقاله کې هر دغه برخه په تفصیل سره تشریح شوی او په سر کې د بې پرې او آزاد مطبوعاتو ارزښت ته کتنه شوی. خبرونې آزاد مطبوعات د ټولنې اړتیا بللې او ویلي دي همدا بې سانسور مطبوعات چې افغانستان اوس ورڅخه محروم دی، دولت او سیاسي مشران حساب ورکونې ته چمتو کوي. د مقالې په بل برخه کې د نجونو د تعلیم حق ته کتنه شوی او پکې راغلي نجونو ته د تعلیم حق نه ورکول په دې معنا ده چې د ملت د پرمختګ مخه نیول کیږي. طالبانو وخت تل رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو مخه نیولې او 13 دسمبر میاشت کې د هغوی پوهنتونونه هم تر دویم اعلان پورې بند کړل. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي دوی د نجونو تعلیم او تحصیل ته د خوندي چاپیریال په برابرولو بوخت دي. خونی وکړون کې وایي که حکومت پر اختیا وغوړي دغه شرایط په 2 میاشتو کې رامنځته کیدای شي. یوریشیا لیکلی که طالبان پورته برخو کې خپل ژمنې پر ځای او له نړیوالو معیارونو او تګلارو سره ځان برابر کړي، رسمیت پیژندنې ته یې لاره هواریږي. د هند اے ان آی شبکې د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې د نننۍ سیالۍ په اړه یو مطلب خپور کړی او د افغان لوبډلې د سر روزونکي جاناتان تراټ خبرې یې راخیستی دي. تراټ ویلي په نننۍ لوبه کې باید افغان لوبغاړي ګروپي لوبه وکړي او ښه همغږي ولري، ځکه د ده په باور د لوبې بریا یوازې د ورو توپ اچونکو مسؤلیت نه دی.
تاسې زموږ شخله ازادي راډیو اوري.
ستاسو له پیغامونو
سلام. تاسو ته د ازادي راډیو کارکونکو ته ټولو ته ما سلام ورسیږي. سینا بغل د اوس په افغانستان کې بیخي حد نه ډیر د واړه ماشومان دغه یو کلن 15 میاشتنی 16 میاشتنی 2 کلن دا ماشومان باندې بیخي ډیر د سینا بغل او نیسی. بل خو بیا دوام نه ورکوي، دوا ډاکتران نه پیږي، ور باندې ډاکتران سم ډاکتر نسته. ده د دوا د 300 دوای د 800 ته ورسیږي دوای. بل دوا قیمت دا اما دوام کې قیمت ده، بیا دوا هم اصلي نه ده، دوا بې کیفیت ده، دوا کار نه ورکوي. انداسې خلک ډیر مشکلات تر سره دي، دغه سره دا سینا بغل سره ډیر مشکلات دي خلکو. خیر اوسې مننه.
نور زموږ دا پیغام دی چې زموږ د واشیر ولسوالۍ چې د 13 کلونو کې هم دلته د مخابراتي شبکو پروشت یا فعالیت چې و ډېر کمزوری و، کار یې نه کوه د تېر نظام په وخت کې. او هغه چې و یوازې په ټولو واشیر ولسوالۍ کې یو بېسیم پایه یا ستن تر اوسه پورې شته. په هغه وختونو کې خو د سهار د 6 بجو د ماښام د 6 بجو پورې فعالیت کوئ، نو بیا به ټوله شپه بنده وه. خو اوس چې 4 ساعته دغه پایه چې ده په خلاصه بیا هم فعالیت کوي. خو تر څنګ یې زموږ ټوله نور واشیر ولسوالۍ چې ده هغه د مخابراتي شبکې کار نه کوي. مریضانو چې کله یو سیمه کې مریض وي هغه سړکان خراب دي، او تر ټولو مهمه د مخابراتي شبکو ستوند د چاغه لاسرسي نه کیږي خبرې نه یا کله امبولانس ته خبر کړو بل چاته نو شرکه وګرځي یا غسی متبرار سیل ته ټلیفون کار نه کوي بهخي سړي نه پسنګي پکښ کیږي دلته آیاتان راغلي دي دلته پایې منظر سوی دي تر اوسه پر اغام بند منظر سوی دي د دې سیمه هغه نه بند راوړ سوی دي تر اوسه او نه مانتنونه دلته راوړ سوی دي که څه هم دلته داسې مسر زمونه سوی چې دوه انتنونه براو تقریبا په تیر کال کې نو تر اوسه پر ماغه کې هیڅ یو کار نه دی سوی نو زموږ دا اسلامی مراد مسولونه او بیا په خاصه توګه د ډوړپور چارواکو څخه مدا غوښتنه ده چې زموږ د واشیر ولسوالۍ ته توجه وکړي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
لدی سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. اوس په افغانستان کې څلور بجې او دیرش دقیقې دي. واورې د دې سات لن خبرونه. افغانستان کې د یونمار د بشري حقوقو څنګ د دغه هیواد د بشري وضعیت په اړه په تازه راپور کې په بیلابیلو برخو کې د بشري سرغړونو یادونه کړې ده. په دغه راپور کې چې نن خپور شوی د روان 2023 میلادي کال په جولای، اګست او سپتمبر میاشتو کې بشري سرغړونې مستندې شوې او د طالبانو له حکومته غوښتل شوی چې دا حقونه خوندي کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو یو استازي د دغه هیواد د ستونزو حل د نجونو پر تعلیم د لګول شویو محدودیتونو لري کول او د افغانستان خاوري د نورو پر ضد نه استفادې ډاډ رامنځته کول بللی دي. د پاکستان په راولپنډي ښار کې وی محکمې په خوانی صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو په خوانی وزیر شاه محمود قریشي د پټو اسنادو په افشا کېدو تورن کړل. او د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ټیمونو مسابقه په نړیوال جام کې روانه ده. په دې مسابقه کې چې د هند په چنای لوبغالي کې دوام لري، تر دې دمه د پاکستان ټیم په 8 اوورونو او درو توپونو 203 اویا منډې کړې، درې لوبغاړي سوځېدلې دي. د پاکستان درې لوبغاړي او بخشي د پاکستان 15 لوبغاړي سوځېدلې. د پاکستان په 15 لوبغاړو کې دوه نور احمد سوځولې دي.
پینځویشت دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
ترڅو چې احمد تکل سټډیو ته راځي او د ازادي رادیو نیوز باس درته وړاندې کوي. د کرکټ مینوالو ته یو ځل بیا وایم چې د افغانستان او پاکستان مسابقه روانه ده. تر دې دمه پاکستان په 8 اوورونو او 4 توپونو 215 اویا منډې کړې، 15 لوبغاړي سوځېدلې دي. د افغانستان له لوري تر ټولو ډېر لوبغاړي یعنی په دې 15 کې درې لوبغاړي نور احمد سوځولې دي چې یوازې په دې مسابقه کې په لوبه کې شامل کړی شوی دی. احمد تکل ته ورځو چې بحث وړاندې کړي.
سلامونه قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم. په داسې حال کې چې له پاکستانه د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو مهلت په چټکۍ سره رانږدې کیږي، د پاکستان د حکومت په پریکړه کې د انعطاف هیڅ راز نښې نښانې نه ښکاري. د پاکستان موقت حکومت شاوخوا 1,00,000 افغانانو ته چې په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري د روانې میلادي میاشتې تر لومړی نیټې پورې مهلت ورکړی چې له دې هېواده ووځي کنه په جبري ډول به وایستل شي. له دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری او د امریکا په ګډون ځینو هېوادونو او نړیوالو سازمانونو د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغانانو د جبري ایستلو پلان لغوه کړي. خو د دې هېواد د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي تیرونی په ټینګار سره وویل چې حکومت په دې برخه کې هیڅ ډول جوړ جړای نه کوي. په تیرو څلورو لسیزو کې په بیلابیلو پړاوونو کې میلیونونه افغانان پاکستان ته کډه شوي دي او د دې هیواد حکومت څو ځلې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره پلانونه جوړ کړي، خو هیڅ کله دا مسله تر دې حده نه و جدي شوې. په عین حال کې افغانانو په تیرو څه باندې 40 کلونو کې په پاکستان کې د میلیونونه ډالرو په ارزښت کاروبارونه جوړ کړي او دا ځل دا پانګونه هم لګواک سره مخامخ دي. د پاکستانی چارواکو ویناوی څومره جدی دي؟ آیا دا ځل به پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پلان عملی کړي او که به د امریکا او ملګرو ملتونو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي؟ هغه افغانان چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته پاکستان ته تللي، که بیرته خپل هیواد ته ستانه شي، ژوند به یې خوندي وي؟ د دې او نورو پوښتنو په اړه په دې 15 دقیقې پروګرام کې د چارو له شنونکو سره بحث کوو. د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د نړیوالو متخصصانو د ټولنې د مشرتابه غړی عنایت الله همام او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري. د دې خبرونې تخنیکي چارې طاهر روحان سنبالوي. قدرمن اوریدونکو، تاسو ته او ښاغلو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی همام صاحب، له تاسو سره خبرې پیلوو. ستاسو په نظر دا ځل مسله څومره جدیده له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو مسله؟
د لومبه تاسو اوریدونکو ته او تاسو ګرانه همکار میلمتا او تاسو تخنیکی همکارونو ته ستول سلامونه او عرض کوم. بل دا چې تاسو په سوال په باره کې تاسو ته وایم چې دا ځل دې لپاره زما په خیال زما په فکر جدیده دا د دغه ځکه چې یو خو خپله پاکستان کې ډېر ستونزې ډېر زیاتې شوې دي، انفلاسیون ډېر زیات شوې دي او خلکو بیروزګاري او د پاکستان اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی. او بل دا چې هغه مخکني امتیازونه او مخکني لکه مثبت او ګټورې پوینټونه چې مخکې د کډوالو په ساتلو کې پاکستان سره اوس نشته، یا خو هغه ماجرین چې خصوصا در شپږ لکه او شپېته زره کسان چې په دې تېرې حوادث کې پاکستان ته پناهنده شوي دي او کډوال دي، هغوی لکه اکثره پاکستان په دې یو په گزار په دغه مملکت کې ګوري، ځکه چې هغوی مقصد پاکستان اصلا نه ده، هغوی غواړي چې اروپایي یا نور ملکونو ته ځان ورسوي.
دا خو یوه برخه همام صاحب، دا خو یوه برخه د دې کډوالو دي، ولې دا ولس لکه افغانان هلته ډېره دي اوسمهال؟
به شک هم داسې ده چې یوه برخه خو په دې دغه کې راځي او نور برخې چې دي هغه کسان دي چې پاسپورت سره تللي دي او خپله د ویزې دوباره تمدید کړی نه شو کولی، همدې دپاره هغوی پاتې دي. خو مقصد دا دی چې دا تر هغه وخته پورې چې د پاکستاني مقاماتو او پاکستاني لکه استازي هغوی یو په یو نور مثبت پیشنهاد او ګټور چې دوی ته د ملي او منفعت ورسیږي دغه نشي د ملل متحد یا د نورو ملکونو چې ټینګار کوي چې دا مهاجر دلته پاتې شي، نو ضروري به دا مهاجر به وشلي. او دا شرایط دا دی چې لکه په دغه شرایطو باندې مونږ او تاسو دا یو 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 قناعت دا باید پیدا شي چې مونږ خپل ملي مشکلات ته کوشش وکړو چې ملي
لارې. جلا خبره ده همام صاحب، سوال اصلي دا دی چې فکر کوي چې دغه ځل به د پاکستان حکومت د افغان کډوال له دې هېواده وباسي؟
نخی نخانی خواهم دا وای پاکستان اول خو مکلف نده کانونسیونو نمزا کرده ده ده مهاجرینو که یاو پنزوسمی که یاو شپیتمی اگو کانونسیونو نو پروتوکول نمزا کرده نده. او بل دا چه دوی اعلامی خو بیزایا نده، خواهم خواهد دوی تا دا قناعت پیدا شوه ده چه دا تر کم وقت پوری مون دا مهاجر وسا تو مهاجر ورس پا ورس زیادی گی. او بل دا چه دا اقتصادی مشکلات سیاسی مشکلات په افغانستان کې خو ختمي کیده، نو تر کومه وخت پورې موږ هغه مخکنی سیاست په چوکات کې محبوس پاتې شو؟ دې د پاره کوشش کوي چې لکه دغه وساتي. مهرباني سره
مننه همام صاحب. انصاري صاحب، د لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، ملګرو ملتونو او یو شمیر هیوادونو د امریکا په ګډون له پاکستان نه غوښتي دي چې د افغان کډوالو د وتلو پلان وځندوي. فکر کوي چې د امریکا د پاکستان حکومت چې په خوا تر دې د ملګرو ملتونو په غوښتنه او د امریکا په غوښتنه دا ډول پلانونه فسخ کړي دي، لغوه کړي دي، دا ځل به دغه په خوله ونه کړي؟
بلې، ښاغلی تکر، تاسې ښاغلی تمام همکاران او معززو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. موږ او تاسې که د پاکستان زیګزاګ سیاستونو او د هغوی د حکومتونو ادلون بدلون ته وګورو، اکثر د پوځ او استخباراتو تر کنټرول او انحصار لاندې دي. هر سال چې دا وی پاوز او استخبارات ورته غوی همغه سي اټرونه سیاسيون کوي. دا افغان ماجرینو پاره چې کوم ناندري دي پیل کړی، خصوصا د وسنی امارات صدر اعظم کاکل په مشرۍ حکومتي، موږ باید دا هیره نه کړو چې په خپل د پاکستان ډیرو سیاستوالو دا خبره راپورته کړه چې د خپل پلاندار کې 15 کال د افغانستان په تذکره او پاسپورت اوسېدل، او د افغانستان په تذکره او پاسپورت کې هلته پناه غوښتې وه او د مهاجرت ژوند پرې تیر شوی. نو زه نه پوهېږم چې د بالته څومره زجر او تکلیفونه لیدلي وي، په لارو دې څومره زحمتونه ګاللي وي، دی باید په دې پوه وي. دا چې دا اوس په ډېر لنډ تنګ وخت کې په بیچاره بې ګناه او بې دفاع افغانانو دغسې سور اور بل کړی، موږ ویډیوګانې وینو چې په اسلام آباد کې، په پېښور او د پښتونخوا په سیمو کې، د بلوچستان او کراچۍ کې کوم جنایتکارانه عمل د پاکستاني پولیسو لخوا د افغانانو په وړاندې ترسره کیږي. ماشومان په زندانونو کې اچول کیږي، شکنجه کیږي، وهل کیږي، ټکول کیږي، میندې خویندې زندانی کیږي، دغه راز سپینګیری او بوډاګان چې د هغوی له سپینو ګیرو نه حتی خدای پاک حیا کوي، مګر دا بې حیا پولیس د هغوی
فکر کوي. یعنی ستاسو مطلب دا دی چې د پاکستان حکومت به د نړیوالو غوښتنو ته غوږ ونه نیسي دا ځل؟ همدا
موږ فکر کوو چې دغه ټول حالات او کارونه چې دوی پیل کړي دغه ولګي او تندې نتیجه ده چې پر دوی راغلي. البته د الهي آفات دي، د دوی د جنایاتو له وجې او د خدای قهر دی ور باندې چې یو له یو خوا سیلابونه راغله، پرې یو پر درېیمه برخه ځمکې او کروندې اوبه وېوړې، دغسې نور تاجرات پر راغله، نړیوال بانک او د IMF لخوا له ستونزو سره مخ شو، د اوس یې د پی آی شرکت له سقوط سره مخ شوی. موږ فکر کوو چې دا ناندري هم د تیرو په تیر، بلکې له تیرو لا توند دي، تر څو له نړۍ الله ډېرې پیسې ترلاسه کړي، د مهاجرینو په نوم، د هغوی د کمپونو په نوم، دوی د افغانستان د اوږدې کتابې پیړۍ راهیسې.
سوال همدا دی انصاري صاحب، چې سوال همدا دی چې د پاکستان حکومت تاسو فکر کوئ چې بیا یې غواړي چې د نړیوالې ټولنې نه د افغان کډوالو د ساتنې په نوم یا هغه ته د ځای ورکولو په نوم پیسې واخلي، او که فکر کوئ چې دا پلان قطعي دی چې دا ځل به افغانان باسي؟
فکر کوم چې بیخي هم داسې ده. پخوا هم کوم کمپونو کې چې افغان مهاجرین اوسېدل د تیر هجرت د وخت نه، د شوروي اتحاد د یرغل او د کمونیستي کودتانا وروسته چې کوم افغانان مهاجر شوي وو، د هغې کمپونو دوی کرایه اخیسته، اجاره اخیسته، د راشن او یا د کومکي موادو په نوم افغانانو ته چې کومې مرستې راتلې، د هغې لویه سلنه د پاکستان حکومت ترلاسه کوله. او موږ او تاسو ولیدل چې د همغې مرستو په نتیجه کې دوی په اتومي طاقت بدل شو، خپل پوځ یې تقویه کړل، خپل استخبارات یې تقویه کړل، خپل حکومت او سرکونه او ترقیاتي سکیمونه یې تقویه کړل. دا اوس چې له نورو ستونزو سره مخ شوي، موږ فکر کوو چې اوس هم دغه ناندرې د همدې لپاره پیل شوي چې د ملګرو ملتونو له ادراسه او د نورو نړیوالو مرستندوی ادارو او د خیریه ادارو نه، او هم د افغانستان له حکومته دوی بادګیری وکړي، په دې نوم چې مهاجرین واسي خو په لویا کې هغه څه چې د تشویش ور دي دوی هغه افغانان چې هلته میلیونونه یا میلیاردونه پانګې لري لوی تجارتونه
په پانګو باندې خبرې کوو وروسته
هیڅکله هم نه وایي چې دوی اوباسي مګر هغه فقیر او غریب خلک چې یا په خیمو کې اوسیږي یا په خټو په کورونو کې هغه ورته ورانه یا هم په دې وروستیو کې چې کوم افغانان هلته تللي دي یا امنیتي ستونزو او مشکلاتو یا له حکومت د اوسني حکومت له ویرې اوی په سیر اخیستل څو ډیر سال پاکستان را اوسري
مننه د کاروبارونو د میلیونونو تجارتونو سوداګریو مسلې ته وړاندې ورسته هم ورزو اوس همام صاحب د پاکستان یو بل استدلال دا هم په دومره وخت کې چې وای افغانان په ناامنۍ کې لاس لري دا خبره څومره جدي ده
تاسو تاسو کوم چې پدې پاکستان د پاکستانیانو د کې چې په سلور سلری شکسان چې په دې ځان چودنې کې برخه درلودې څوار لس کسان افغانانو نو دا خو تای چې ونه ده ځکه چې موږ خپل داسې یو مستقله اداره او حقوقي یا مملکتي کشوري دغه داسې اداره نه لرو چې هغه باندې تحقیقات وکړي او هغه نتیجه تایید یا رد کړي خو دا دی چې اکثر د ناامني او لکه بې امنیتي چې په هر ښار د پاکستان په هر ښار کې کیږي دا په افغانانو باندې تور لګول کیږي او داسې نتایج شوي داسې راپورونه شته چې افغانان پکې کې برخه درلودلې او د مملکت د حقوقي او دغه د صلاحیت ساحه چې ده هغوی خپل سیاست د خپل منافع دپاره خامخا دا یو کوم تعجب خبره نه ده نو امنیتي ستونزې شته امنیتی سیستم زده ده پاره چه اغا کسان چه ده پاکستان رو پزد کار کهی یا ده افغانان رو پانامه کهی لکه چه سه کسان ده افغانان رو پانامه پا اروپا پاکستانیان دی خواه پا اروپا با افغانستان پا ترنوم ده ادبا و ترنوم لانده اسلاندون جوره و التزی نو امنیتی سیستم زده اشتا او یا اقتصادی سیستم زده اشتا داسی نده چه افغانان یواز پاکستان باسلی اوس اتی هزار کسان ده اروپا پیش بینی کیږي چې اتیا زره کسان اروپایان را دې مرز کی هم داسې ترکیې هلته تقریبا درې نیم لکه د افغانانو مهاجرین هلته میشتوالی لري خو هغوی باندې هم دا فشار ده چې تاسو خپل ملک یا بل ځای کې لاړ شئ ښه استقبال ورنه نه کوي څه کسان په زندانونو کې پولی دي
یعنی فکر کوئ چې بلې غږ درځي تاسو ته همام صاحب
بالکل
دا دی چې افغانان څومره د پاکستان په نامنیو کې دخیل دي د پاکستان حکومت څو څو وارې تور لګولی چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې دي مرکزونه په افغانستان کې دي او هغه ناامنۍ هغه د تروریستي حمله چې په پاکستان کې کیږي پاکستانی چارواکي وایي چې په دې کې افغانان رول لري دغه ادعاوې څومره جدي دي یا څومره د تایید وړ دي
ما تاسو ته مخکې عرض وکړو چې د دې یو مستقله اداره په کار ده یا د امارت ادارې لکه سفارتي او کنسولي ادارې مقامات ته په کار ده چې دوی اسناد را وغولي اسناد ولته یو بل دا چې د یونیسیار خپله دا وظیفه ده چې کم از کم دغه مهاجرینو ته چې په یو ملک کې دي هغوی ته قانوني اسناد ورته جوړ کړي هغوی ته یونیسیار ورې کارت کارتونه ورنه که خپل دایرکت لکه چې نور ملکونه کې یونیسیار نور پناهندو ته نور کډوال ته کارتونه ورکوي نو دا یونیسیار خو کومه بودیجه نه ده په کال کې هغه لس بلیون ډالر د دوی شاوخوا بودیجه ده دغه بودیجه نه کوشش وکړي چې دغه کې او د پاکستان اوس ګوره ترکیه خپل د جامعه اروپا نه پیسې اخلي د مهاجرینو د سوریایي مهاجرینو او د افغانانو مهاجرینو په ارتباط دا پاکستان خو بیا کمزور مملکت دی او نور اقتصادي ستونزې ډېر لري خو موږ او تاسو په کار دي چې انصاف په تله کې هر حادثه او هر واقع وسنجو دا څنګه دي چې موږ او تاسو د حساسیت او د یو دغه سیاست غواره په بنا په اظهارات وکړو نو هر مشکل اوس افغانانو ته کتک دلته ماجر راشي خو خامخا مشکلات افغانانو حکومت ته را پیخیږي او څنګه ستونزې د امنیتي ستونزې پیدا شي خامخا حکومتونه خپل غږ راپورته کوي
مننه همام صاحب انصاری صاحب که په یو ور باندې دا تقریبا 1.5 میلیونه افغانان یا 1 لس لکه افغانان افغانستان ته ستانه شي دا به د افغانستان د ټولنې په اوږو یو بوج نشي په داسې حال کې چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت لا له پخوا نه ډېر ښه نه دی
موږ بیا هم فکر کوو چې دغه اقتصادي او تجارتي لوبه ده چې دوی پیل کړي او یو سیاسي او استخباراتي استکباري تجارت ده چې صرف په بېوزلو افغانانو تحمیل شوی او حاکم ده ما مخکې اشاره وکړه هغه افغانان چې میلیاردونه یا میلیونونه پانګونې لري په پاکستان کې او یا اوس هم تیار او چمتو وي چې له افغانستان لاړ شي او هلته پانګونه وکړي هغوی نه یوازې دا چې ځای ورکوي بلکې قدر یې کوي بلکې چای او ډوډۍ هم ورباندې څکي بلکې حکومتونه او رهبري یې په خدمت کې وي او حتی ډېر زیات افغانان داسې پیژنو چې کورنیو ته یې پاکستاني شناختي کارتونه او پاسپورټونه هم ورکړي دي هم دې خوا پاسپورت لري هم اخوا لري هم دې خوا تذکری لري هم اخوا لري جایدادونه لري ځمکې لري فابریکې لري او نور ډېر زیات امکانات لري تاسو به تر موږ ډېر خبر یاست او همان صاحب تر هر چا ډېر ښه معلومات ولري په دې برخه کې او هغه افغانان چې مظلوم دي بیچاره دي او د ریډي په سر یا پیاز او کچالو خرڅوي او یا رومیان
خرڅوي سر موږ په افغانستان کې دننه مزما سوال دا و چې په افغانستان کې دننه به وضعیت څنګه شي کدا کډوال بیرته هیواد ته راستانه شي
لازم هم دې موضوع ته موږ فکر کوو چې دغه غریب او بیوزلی افغانان راشي دلته به بیا هم د افغانستان په اقتصاد او حکومت بار وي مګر دا چې حکومت او د افغانستان خلک باید ورته پراخه سینه او پراخه ټنډه د اسکان د کور او د کور کلی د هوسا او سوکاله ژوند او هم د کار د زمینې په برابرولو کې هڅې وکړي افغان سوداګر هم په دې مکلف دي خصوصي سکتور هم سیاسي او ولسی بنسټونه هم او په لوی کې حکومت خپل مکلفیتونه لري چې خپل مهاجرین خپل بیکور او مسافر افغانان که په ایران کې دي که په پاکستان کې دي او که د نړۍ په نورو ځایونو کې د درسي زجر او شکنجې لاندې دي دا غوی د نجات او ژغورنې لپاره دا غوی د فلاح او بقا او پرمختګونو لپاره باید پراخ امکانات ولري دلته موږ یو لوی وزارت د مهاجرینو د وزارت په نوم لرو چې پراخه بودیجه لري امکانات لري مامورین لري دا غوی اساسي وظیفه هم دغه ده د کار او ټولنیز چارو وزارت د کارمندانو په برخه کې مکلفیتونه لري او دوی باید دوی خالي نه کړي دغه چې اقتصاد او سوداګری وزارتونه دي دغه چې د کرنې او مالداری وزارتونه دي دغه چې د سرمیاست او نور دي چې د دې ماجرینو لپاره باید په کور دننه د شته امکاناتونه د افغانانو د ټکسونو او مالیونه او دغه راز د نړیوالو مرستو د ښه انتظام او په خطوګه په خولارو او په سمولارو د مصرف لارې دوی ته هم د ژوند د سهولتونه د اوسېدا سهولتونه او هم د کار او د روغتیا او د خونې او روزنې سهولتونه مهیا کړي هغه چې نړیواله ټولنه پورې تړلي نړیواله ټولنه هم باید په دې برخه کې پراخه همکاري وکړي هغه امکانات چې پخوا پاکستان ته ورکول او یا اوس پاکستان ته ملري دا باید افغانستان تراشي یا د خیریه او مرستندویه نړیوالو او کورنیو بنسټونو د لارې یا هم د ځینو حکومتي ادارو له لارې باید د افغانانو د هوساینې او پرمختګونو په برخه کې ترې کار واخیستل شي موږ فکر کوو چې د مهاجرینو په راتګ سره به د افغانستان د امنیت په تقویه کې هم ډېر کار وشي خو هیله به مو دا وي چې هغه پانګوال افغانان چې پراخې پانګې په پاکستان او ایران کې دي، فابریکې لري، صنعتي تخنیکونو سره بلد دي، دغه سي په نورو روغتیایي او تعلیمي او نورو فرهنګي او اجتماعي او اقتصادي او سوداګریزو برخو کې پراخې پانګونې کوي. هغوی هم په پوره غیرت سره خپل پانګې راولېږدوي او افغانستان کې پانګونه وکړي، ترڅو موږ او ستاسو خپل وطن په پښو ودرېږي او د پرمختګ خاوندان.
مننه همام صاحب. په افغانستان کې دننه به د افغانانو وضعیت څنګه شي؟ دا یو شمېر دا افغانان هغه خلک دي چې د طالبانو د حکومت د طالبانو له واکمنېدو وروسته پاکستان ته کډه شوي دي، یعنی د مجبوریتونو له کبله ځینې یې ځان خوندي نه احساسو، په دې خاطر هلته کډه شوي دي. ځینو یې دلته په دولتي ادارو کې وظایف درلودل، دندې درلودې، هلته تللي دي. د دوی لپاره خو ژوند په افغانستان کې یو څه ګران نوی فکر کوي. د طالبانو حکومت بل دوی سره څه خاص مرسته وکړای شي له خلکو سره، مخصوصا هغوی سره چې د دوی په مخالفت کې وو؟
تاسو ته ارزم وکړم چې خامخا مشکلات خو خامخا یو ملک نه، تاسو چې یو کال تیره کوي بیا ستاسو ژوند عملته اما ټول هغه بنسټیز د ژوندانه نیازونه او التیا چې دي معاملته تاسو برابروي، چې تاسو ځای بدلیږي بیا غلط په کار تاسو ته دا مجبورایي چې تاسو خپل بیا دوباره د صفر نه شروع کړئ او دا کار راځي. او البته سیاسي داسې مسایل هم شته، خو دا دي چې مهاجرت خصوصا اروپایي مهاجرین چې دي دا خو اوس نن سبا په اروپا کې او امریکا کې دا بالکل اوس یو د سیاسي علوم او د اجتماعي او د جامعه شناسي علوم په برخه خلکو دا ښه صحیح قضاوتونه ور باندې کړي دي. او دا دی چې هغوی اکثر دا کسان چې اقتصادي مهاجرین دي یا فرهنګي مهاجرین دي، هغه کسان چې لکه په یو دیني شرایط کې ځان حکومت ژوند کولی نه شي، هغوی لکه څه آزادیگانی دی چې د دینی حکومت کې لکه مشروع نه ګڼل کیږي، هغوی مهاجرت کوي. هغه فرهنګي لکه دغه د غرب زدګي او د غربګرایي دغه لري، خو پاتې شو هغه سیاسي معاذیر خو فلحال لا تر اوسه په مشهود توګه مرات خپل مخالفین ته سویل نه دي، ټول ته بلنه ورکړې ده. اوس لکه د حکومت دوه برجسته شخصیتونه چې خپل حامد کرزی ده او ډاکټر عبدالله ده، دا اوس په کابل کې لیدنه کوي، کتنه کوي، خپل سیاسي نظریې ولاندې کوي، خلک خپل دوستانو سره ناس پاست کوي. داسې خاص دغه نشته.
یعنی اوبخه همام صاحب، یو تعداد دغه کسان چې پاکستان ته کډه شوي دي په ملي امنیت کې وو، په پولیسو کې وو، په ملي اردو کې وو، د دوی کې په دوی کې یو تعداد فعالانو، په دوی کې یو شمېر سیاسي فعالانو، فکر کوي چې طالبان به هغوی ته هم څه ونه وایي؟
خو رسمن امارات اسلامی د عفو اعلامیه ورکړی ده او هغه په هغه کې لا تر اوسه ولاړ دی. او پاتې شو څه ځینې پیښې اورېدل کېږي، د خصوصا د مطبوعاتو، غربي مطبوعاتو او د نور هغه تلویزیونونو او دغه اخبارونه کې چې لکه هغه شخصي تصفیهګانې کېږي او څه کسان وژل کېږي، هغه کسان چې پېژندل شوي دي خصوصا د امنیت او دودو په صفوفو کې. نو دا یو مخاطره شته، خو دا د نور ملکونو موږ او تاسو اوس خو حالات راغی لکه لا تر اوسه امارت داسې لکه نورنبرګ په شان کوم محکمه جوړ کړې نه دي، چې هغه کسان چې جنایتونه کړي دي دوی باندې ظلمونه کړي دي دوی ته څه محکمه وکړي. هغوی ته عفو اعلان کړی ده او رسمی برخورد هم داده. لا تر اوسه موږ عمل هم دیدلی نه ده چې اکثر کسان چې هغه کابل کې پاتې دي هغوی ته څه مشکل پیدا شوي. د امنیت څه کسان زه خپله شخصي پیژنم چې ډېر لوی افسران وو د امنیت کې کار کوي، اوس په کابل کې ژوند کوي.
مننه همام صاحب. په د خبرونې تر پایه یوازې یوه دقیقه لرو، که تاسو ښاغلی انصاري راته ووایاست چې په پاکستان کې د افغانانو اقتصادي فعالیتونه به څنګه کیږي؟ یو شمیر افغانانو هلته د میلیونونو پانګونه کړې ده، دا به هم افغانستان ته راوړل کیږي له دې کډوالو سره؟ او که به لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه د پاکستان په ګټه یا په پاکستان کې به پاتې کیږي؟
موږ او تاسو ته سوداګریزې برخې ته وګورو یا پانګونې ته، چا چې جایدادونه اخیستي او هغه دوی په زور راوسړي چې شاید هغه کار ونه کړي، ځکه دوی وایي څوک چې ماجر کارت لري هغه نه ویستل کیږي، څوک چې ویزا او پاسپورټ لري سوداګریز یا نور هغه نه ویستل کیږي، هغه چې بې اسناد دي هغه به راویستل کیږي. مګر بیا هم کفاوی هم فشار راشي، نو په تیر کې هم دا شوی دی چې د ډیرو خلکو جایدادونه ترې پاتې دي، یا دا چې لسمې برخې هم په کمه بیه پلورلي،
ډېره زیاته مننه،
یا کاروبار امکانات یې پاتې دي او پراخ تاوانونه ورته رسېدلي. دا وار هم ممکن دغسې تاوانونه او زیاتونه بېچاره او بې دفاع
ورسېدي. ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې پای ته راورسېدو. د سیاسي چارو کارپوهانو عنایت الله همام او صدیق منصور انصاری نه ډیره زیاته مننه کوم چې په دې خبرونه کې راسره وو. له تاسو هم مننه چې دا خبرونه مو تر پایه واورېده.